ابو سعید اپل خیر نکل را تا ولولی.
بزرگی ابو سعید اپل خیر تا وویل شول چه یو چوک بیجنو چه پا وو باندی گرزی. ابو سعید وویل دومره لوی خبره نده، ځینې مرغان هم پا وو باندی روان بی. هغوی ورته وویل یو چوک آلوزی. ابو سعید وویل مچان هم آلوزی. هغوی وویل یو چوک پشی بنی مکی لی و خارا بل خار ترسی دلی وی. ابو سعید وویل شیطان هم دسترگو پراب کی لمشرق مغرب ترسی گی. دا چاری چه تاسی یاد کری دا ایوه هم دا کرامت نخنوه. کرامت و بزرگی داده چه یو چوک دا خلکو با منز کی کینی پازی چملی لخلقو سره راکڑا ورکڑوی لحقوی سره یو زایوی او پا عین حال کی دخدای لیاده هم یوشی با غفل نوی. ده حقیقت لارا یو مرشد لخپل مورید سره پلای مزل کوا. پا لارا یو سپینگیری پا مخور غی چه ده غم او تشویش دوریا پا مخ پرتیوی. سپینگیری ورته وویل پیر صاحب یو پخته ندر نکوام، خدای تا بچنگ رسم. مرشد ورته وویل سات تیره و خوشحالی کوا. مرشد او مورید چه چه نور مزل وکر یو مست زوان پا مخور غی چه توپا که پلاس که و کاری کوا. ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب یو پوښتنه در نه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل وخت په ساتیره یو متیره و، ژوند یوازې مستی او خوشحالي مه ګڼه. وروسته بیا مرید له مرشده پوښتنه وکړه پیر صاحب خدای ته د رسیدو لپاره خوشحالي او ساتیری وکړو که یې ونه کړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یوه عالم وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته وی ویل که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر، دا خبره سرچپه کیده هم شي. ورشله عالم پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت می که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
حکایت مو واورید. اوس در رادیوی کارتون د یوې بلې برخې د اورېدلو بلنه درکوم. زه در نه اجازه غواړم. تر بیا مو الله عمل.
په پخوا زمانو کې په بغداد کې یو پادشاه و چې نوم یې ملک وو. یوه ورځ هغه په خپله رامه ګاډۍ کې سفر کاوه او خپل چلوونکي ته یې غږ وکړ.
جمیره دا نارو جوس نور نشتا دیر خوانده وکه.
باکه نگوارم الجنابه هم آقا و رسای بوتال با.
خدای دا سفر کول ولی رات دمره گرانوی.
پادشاه دا کرکی سخا با هر وقت الویلی دل چه خلق پا دیر بعد حالت که پا کرونده که کار کبی.
جمیره آقا خلق چوک دی؟ آقوی دیر بی وزل دی؟
آقوی طور ساس و هم خلق دی علی جنابه.
او خدای دا خو یو ډیر ګران کار دی چې خلک په داسې یو سخت حالت کې ژوند کوي.
پادشاه پردې کش کړې تر څو هغه خلک نور ونه ویني.
پرېږدی
خو یو څو شېبې وروسته د هغه ګاډۍ په ډبره وخوت او دروازه یې خلاصه شوه. پادشاه ورڅخه ولوېد. هغه د سړک له غاړې لاندې پټم په پټم غورځېده. کله چې لاندې ورسېد د هغه جامې شلېدلې وې او په خټو کې ککړ شوی و. یو ساتونکي هغه ته کتل.
ته زر بیرته خپل کار ته لاړ شه.
ملک شاوخوا وکتل. هغه د تیګو کانته ښکته شوی و چېرته چې په سلګونو وږي غلامانو کار کوه او ساتونکي چې په لاسونو کې قمچینې وې ولاړ وو.
دا زر هلته ویسا. زه د هغوی له ډلې څخه نه یم.
ښه نو ته څوک یې؟ ها
زه د دې ځای پاچا یم.
واده ورزل هغه یو پاچا دی.
ها زه هم شیخ یم.
زه هم د نایل ملک یم.
بازنو خو هغه مخان دی. ټول بیرته خپل کارونو ته لاړ شئ. او ته هم.
ما خو درته وویل چې زه پاچا یم. زه هیڅکله هم ستا امر نه پر ځای کوم. پوه شوې؟
درته وایم هغه کاڼي له دې ځای څخه ویسا.
نه زه هغه کاڼي په کراچۍ کې نه وړم. ته په دې خبره پوه شوې او که نه؟
ښه ډېر ښه.
په ورته وخت کې په ماڼۍ کې ټول خلک حیران شوي ول چې پاچا به چیرته وي.
خو وزیر صاحب زه رښتیا وایم پاچا صاحب همدلته په ګاډۍ کې ناست و.
خانو پادشاه صاحب اوس چیرته دی؟
هغه به هرومرو په کومه ازګاه کې کته شوی وي. هو همداسې کېدی شي. او کېدی شي هغه به همداسې په قدم وهلو تللی وي. زه ډاډه یم چې هغه به همدا اوس ډېر ښه وخت ولري. وزیر صاحب
ملک په ډېر بد حالت کې بند پاتې و. وروسته له یوې ورځ څخه له ډېر سخت کار کولو څخه ستړی شوی و. د هغه بستر د تیږې په شان سخت و او په یوې خونه کې له شلو نورو غلامانو سره اوسېده. یو غلام ورته یو ګیلاس و برابر.
ته اوبه غواړې؟
زه نشم کولی چې ګیلاس واخلم.
غلام ګیلاس د هغې خولې ته اوچت کړ.
هغه ډېره په زړه پورې وه کله چې تا وویل زه پاچا یم.
هو تا فکر کوه چې ساتونکي به باور وکړي؟
هو خو زه پاچا یم. زه ملک پاچا یم باور وکړه.
ته له موږ ټولو سره داسې ټوکې مه کوه.
ګوره زه درته څه وایم. دا ښه ده چې ته پاچا نه یې. که ته پاچا وای نو کوفته مې درنه جوړوله.
ستا د ځان ټول غړي مې ټوټه ټوټه کول.
هو رښتیا هم زه پاچا نه یم. او زما نوم هم ملک صاحب نه دی. زما نوم امیر دی.
زما هم ډېر خوښ شو.
ښه نو ډوډۍ به څه وخت راوړي؟
دا ځوان مې ډېر خوښ شو.
دا سړی خو ډېر ټوکی دی.
د څو ورځو په تېرېدو سره ملک په زندان کې په ژوند کولو پوه شو او هغه دا زده کړل چې غلام یعنې څه. په هغه باندې په زوره کار کوه.
دا لکې سمې نه دي پاکې شوې.
ساتونکي په ځمکه خپل څښاک واړول.
ته غواړې کوم څه ووایې؟
ملک پوهېده که چېرې له ساتونکو سره جنګ وکړي نو ستونزې به یې لا ډېرې شي. د شپې په کټ کې پروت و ډېر ستړی شوی و.
او داما ته څنګه غلام شوی؟ ها
زما پلار هم غلام و او نیکه مې هم غلام و.
مطلب دې ته غلام زېږېدلی؟
ځینې شتمن او ځینې غلام نړۍ ته راځي. هر څه همداسې دي.
دا خو هېڅ سمه لاره نه ده. د دې کار مخه باید ونیول شي.
هو خو د دې کار مخه به څوک ونیسي؟ پاچا هغه په کیسه کې نه دی.
ته باور وکه او داما پاچا په دې هېڅ نه پوهېږي چې دلته څه څه روان دي.
خو هغه باید پوه شوی وای. هغه د دې مسؤل دی.
په همدې وخت کې د ملک وزیر او د سرتېرو مشر یې پاچا پسې ګرځېدل.
ما یو څه پیدا کړل. ځینې شیان دي.
څه؟
دا شیان.
د سرتېرو مشر د پاچا شلېدلې جامې پیدا کړې.
هغه اتمانه دې ځای څخه لاندې غورځېدلی.
هغوی لاندې د تیګو کانته وکتل.
خدایا دا نو کوم ځای دی؟
د کارنو مادان دی چېرته چې غلامان کار کوي.
غلامان
یوازې یو کیلومتر له هغوی څخه لرې و او د شپې ډوډۍ یې خوړه.
دا
هغه کاسه له بدمزه او ماشو څخه ډکوه.
دا کم اقلان ما تا داسې بې خوانده خواړه نشي راکولی.
دومره بد خواړه هم نه دی که میاشت ورڅخه لرې شي.
ملک یو قاشقه ورڅخه وخوړه.
بس دی نور، زه دا بې خوانده خواړه نشم خوړلی، تاسې پوه شوی؟
او خواړه دې ما ته راکوې؟
نه، هیڅوک باید دا خواړه ونه خوري، دا ډېر بې خوانده خواړه دي.
دا رښتیا وایي، ډېر بې خوانده دي.
دا د سړي زړه خرابوي.
هو، د دې لپاره مالګه پکار ده.
موږ نو دا نه خورو.
یو ساتونکی د ډوډۍ خوړو ځای ته راغی.
موږ دا نه خورو، دا ډېر بې خوانده دي. دا
روان دي.
موږ نور دا نه خورو.
تا بیا ستونزه جوړه کړه، هغه وخوره همدا اوس.
خو ته په دې پوهېږې چې دا څه ډول خوند کوي؟ تا یو ځل هم خوړلی دی.
زه نو څنګه پوه شم؟
زه لږ تا ته درکوم.
ملک هغه کاسه د ساتونکي په مخ وویشته.
ته به ته دې ځواب ورکړې.
ساتونکي خپله قمچینه وشاته کړه چې ملک ووهي، خو یو غلام له شا څخه قمچینه کلکه ونیوه. ټولو غلامانو ساتونکی ونیوه او د هغه له قمچینې سره یې کلک وتړه. او له خونې څخه یې بهر وغورځوه. نور ساتونکي په منډه را ننوتل، خو کله چې هغوی غلامان ولیدل چې پاسون یې کړی، په منډه وتښتېدل. په همدې وخت کې د پاشا کسان زندان ته ورسېدل.
هغه زندان همدلته دی.
هغه به د زندان په منځ کې وي.
زه ډاډه یم چې هغه به ښه وي.
ساتونکي په چټکۍ سره زندان ته ننوتل.
هغوی پاسون کړی
د خپل ژوند لپاره وتښته.
د زندان دننه غلامانو خپله کامیابي لمانځله، او چا چې دا کامیابي هغوی ته ورکړې وه.
له ټوله سره باید همداسې چلند وشي، او سر له همدې شیبې څخه هر څه بدلون مومي.
امی رښتیا وایي، موږ باید د پاشا له شر نه خلاصون ومومو.
د هغه سر باید پرې کړو.
نه، یوه شیبه، زما خو مطلب دا نه وه.
د پاشا کسان دننه راغلل. وزیر خپل پاشا ولید.
زما علي جنابه، موږ ستا لپاره ټول ځایونه ولټول، ته خو ښی که نه؟
امیر هغه ته رسه غږ وکړه.
او دا ما خپل لاس ملک پوګه خی و، خو وزیر یې لاس لري که
زموږ له پاشا څخه لرې شي.
ما کوکه وکه تر څو تاسو ته ووایم.
کوم ساتونکی چې هغوی په قمچینه تړلی و، ځان یې خلاص کړی و.
تاسو ټول به د خپلو کارونو پایله وګورئ، په ځانګړې توګه ته.
هغه ملک ته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې وزیر د پاشا پر سر تاج کېښود. ساتونکی حیران او چوپ شو، کله چې پوه شو ملک پاچا دی.
کپیتانا، دا ساتونکي ونیسه. او تاسې غلامان به د دې کار لپاره سخته سزا ووینئ.
خو موږ په دا باندې باور وکړه، په دا مو ډېر باور وکړه.
پاچا صاحب، ته غواړې دوی ته کومه سزا ورکړې؟
پاچا صاحب،
ته غواړې چې زه دې ټولو غلامانو ته سخته سزا ورکړم؟ چا چې غوښتل ما ووژنې، چا چې په ما چیغې وهلې وې، زه غواړم هغوی ټول وبخښم.
څه؟
دا څه وایې؟
او تاسې ټول نن شپه له ما سره په قصر کې مېلمانه یاستی.
ساتونکی هیله من ښکارېده.
رښتیا وایې علي جنابه؟
نه، ته به دا خورې.
ملک هغه ته د ماچو کاسه ورکړه.
سمه ده علي جنابه،
زه ډېره بښنه غواړم چې نه پوهېدم زما په پاچاهۍ کې څه روان دي.
او ملک صاحب یو غلام شو، وروسته له هغې پوهېده چې څنګه پاچاهي وکړي. دا هم د یو زورو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
په پخوا وختونو کې د منګولیا په یوه لرې پرته سیمه کې، چېرته چې هېڅکله بهرنیان نه وو تللي، دوه سیلانیان له هغه ځایه تېرېدل. په یوې لرې سیمه کې، چېرته چې هېڅ مخکې سیلانیان نه ول تللي، دوه سیلانیان له هغه ځای څخه تېر شول. هماغه ورځ یو کلیوال چې نږدې هغه ځای سره یې ښکار کوه، قاشوغه یې ولیده چې د لمر وړانګو سره ځلېده. دا چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوه قاشوغۍ هیڅکله هم نه وه لیدلې او په دې هم نه پوهېده چې د لمر وړانګې وروسته له دې چې قاشوغۍ منعکسې کړي روښنایي پیدا کوي. هغه فکر کاوه چې دا روښنایي به د قاشوغې وي. کله چې هغه قاشوغه وخوځوله پوه شوه چې د ګروپ پسې روښنایي ورکوي. هغه قاشوغه له ځان سره کور ته بیوړه ترڅو نورو کلیوالو ته یې هم وښیي. هغه به د قاشوغې روښنایي له یو کس نه بل کس ته اړوله.
وګورئ اوس روښنایي په ما باندې ده.
زما خو هیڅ باور نه کېږي داسې یو شی چې دومره روښنایي ورکوي کله مې نه و لیدلی.
زه پوهېږم دا ډېر ښایسته دی. هی غواړې یو ځل دا وازمایې؟
ته خو ډاډه یې؟
البته. ها
وایې خلا مننه.
د بتر ملګري سوخ قاشوغه واخیسته او د هغې روښنایي په ځمکه وغورځوله. یو سپی هلته د قاشوغې روښنایي پسې وترسو یې ونیسي خو لمر د وریځو شاته پټ شو او د قاشوغې روښنایي ورکه شوه.
دا خو دې خراب که.
ما نه غوښتل داسې وکم. ما یوازې هغه نیولی و.
ما تا ته دا درکه چې ورسره لوبې وکې او تا دا خراب که.
زه بخنه غواړم بتاره راکه کېدای شي چې زه یې جوړ کړم.
لاس ورته
ما وړاندې کوه.
ته به بیا هېڅکله زما له توکو سره غرض ونه کړې پوه شوې.
په هغه شپه به تر ونه شکړی له قاشوغې څخه هم هغه شان کار واخلي. هغه قاشوغه وښوروله په لاس سره یې ووهله په لاسونو کې یې توراته وکړه او بیا ناڅاپه په ځمکه وغورځېدله. ویلیدل چې قاشوغې څخه یو آواز راپورته شو. بټر د قاشوغې آواز ټولو ته واوروه.
له دې نه هغه بل یو ډېر ښه دی.
وګورئ
تابان چا به چې ډول وهه ډېر خواشینی شو ځکه ټولو بټار ته کتل. سوخ هم خواشینی و. هغه پریکړه وکړه چې ځان ته له لرګي څخه یوه قاشوغه جوړه کړي. هغه هم غوښتل چې د هغه قاشوغې هم د بټر په شان غږ وباسي خو هغه شان ونه شول.
څه خبره ده سوخه دا دې هم خرابه که.
راځه چې بدل یې کړو.
نه زه نه غواړم چې بدل یې کړم.
سوخ د بټر قاشوغه ونیوه.
ته کولی شې چې زما واخلي؟
نه زه ستا نه غواړم سوخه پوه شوې.
هغه
مدرکوه.
دواړه په قاشوغې جنګ پیل کړ. کله چې دواړو قاشوغه ځان خواته کشوله قاشوغه په منځ کې کږه شوه.
نه دا تا څه وکړل؟ دا دې راته خرابه که.
ما داسې نه غوښتل. که ما ته دې راکړی وی نو اوس به
دا ټوله ستا تېروتنه ده سوخه. دا هم ستا له لاسه ماته شوه.
دا دې ته زما قاشوغه واخله.
زه ستا قاشوغه نه اخلم پوه شوې.
ساماده زه هم ستا قاشوغه نه اخلم.
سوخ قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغې له غورځېدو سره یو ناشنا آواز پیدا کړ. بټر بیا قاشوغه په ځمکه وغورځوله. قاشوغه له ډبرې سره ولګېده او یو څه هوا ته والوته. بیا بیرته په ځمکه ولګېده او بیرته هوا ته والوته. ناڅاپه له ځنګله څخه یو پړانګ راغی او په کیلي حمله کوله. کلیوالو د ځانونو ژغورلو لپاره منډې وهلې. د کلي تر ټولو سخت جنګیالی چې ول نومېده د پړانګ مخې ته له نیزې سره ودرېد. خو مخکې له دې چې پړانګ ووهي قاشوغه له دې چې په ځمکه یې ټوپونه وهل د پړانګ خولې ته ولوېده. پړانګ د قاشوغې له کبله چې خوله کې وانې شو کولی چې سا واخلي او همالته مړ شو.
زما خو هیڅ باور نه کېږي.
بټار د پړانګ له خولې څخه قاشوغه راوویسته او په ویاړ سره یې پورته ونیوه. د کلي تر ټولو هوښیاره ښځه راغله ترڅو هغه قاشوغه وګوري.
او سورتاک
هغې د بټار څخه قاشوغه واخیسته.
زه دا ښکلې او موجوده قاشوغه خپلې قبیلې ته ساتم ته پوه شوې؟
نه زه باید دا واخلم. دا زما دنده ده ترڅو له دې کلي نه ساتنه وکم. نه دا باید له ما سره وي. زه موسیقي غږوم.
نه دا زه غواړم.
نه دا زه غواړم.
بټر له ټولو څخه قاشوغه واخیسته او لرې لاړ.
دا باید له ما سره وي.
دا هیڅوک له ما نه نشي اخیستلی. دا ما پیدا کړې ده او دا زما ده او تاسې ټول له دې ځنه لرې لاړ شئ.
اوهو نه.
له هغې ورځې څخه وروسته بټر خپله دروازه بنده ساتله او د شپې به کله چې ویده کېده قاشوخه به یې د خپل بالخ لاندې کیښوده او کله به چې سهار شو د باندې وته نو هغه قاشوخه به یې په غاړه کې اچوله. وروسته له څو ورځو سورچاک هغه سره خبرو کولو لپاره راغی.
باتاره، زه غواړم له تا سره خبرې وکړم.
دا له هیره وباسه، تا ته دا نه درکوه.
باتار به خپل وخت هیڅ له ملګرو سره نه تېروه، خو دا هغه ته کومه ستونزه نه وه ځکه چې هغه خپل وخت له قاشوغې سره تېروه. خو د هغه ټول ملګري اوس هم د هغه د قاشوغې په فکر کې ول.
ډېر ښه باتاره، ما په دې اړه فکر کړی چې زه څه باید وکړم. زه غواړم د هغې قاشوغې په بدل کې تا ته خپلې ټولې وزې درکړم.
ته په ما باندې ما لنډه وهې، زه ستا وزې نه اخلم.
ولې نه؟
ځکه چې دا زما یوه جادوی قاشوغه ده.
زه تا ته یوه وزه او یوه غوا درکوم.
زه ورک شه.
زه تا ته یوه غوا، وزه او ټول چرګان درکوم.
زه تا ته خپله وهیلې درکوم، خرګوش او خر هم درکوم.
زه خپل کمربند او بوټان هم درکوم.
ټول دې ځای لاړ شئ. ما تاسو ته وویل چې زه دا هیڅ دا نه بدلوم. دا زما وروستۍ پریکړه ده.
ډېر ښه، هغه وایي چې زه یې نه خرڅوم. بس په دې خو تاسو ټول پوه شوئ، هغه سری وه چې دوی قاشوغه ده او هغه چې هر تره غواړي ورسره کولی شي. راځئ چې لاړ شو.
هغه ونیسئ. هغوی به ټار پسې لاړل او له هغه څخه یې قاشوغه واخیسته. سوق د هغه له لاس څخه قاشوغه واخیسته.
ما واخیستله.
بیا سورټه قاشوغه واخیسته او تابان له هغې څخه غلا کړه.
هغه زما ده، لومړی هغه ما غلا کړه.
تابان مخکې منډې وهلې او بټار سورټاک ټال او سوخ ور پسې وو او په کلي کې منډې وهلې.
هله زر کوئ، هغه ودروئ.
هغه
ونیسئ.
او زما لاس راغله.
نه، ما واخیستله.
چا باور نه کېده ځکه چې مخکې کلي کې کوم چا جګړه نه وکړې. هغوی ټول سره ټول شول تر څو د هغوی د جنګ ننداره وکړي.
دا زما ده، خوشیکه، درته وایم خوشیکه زما ده.
خو کله چې د کلیوالو پام بل خوا وو، یو وړوکی ماشوم له هغوی څخه لرې لاړ. او په خطرناکه دیوال د یوې ساخوا ته په خاپوړو لاړ. په پای کې بټار بیرته کاشوغه ترلاسه کړه.
ما واخیستله.
په همدې وخت کې ټولو وکتل چې ماشوم نږدې دی په ساکې وغورځي. بټار هې زړه نازړه نه شو، هغه قاشوغه یې وغورځوله او منډې کړې تر څو ماشوم له سا څخه وژغوري. خوشبختانه په سم وخت کې ماشوم ونیوه، خو بیا نږدې وه چې خپله په سا کې ولویږي. تابان د هغه پښه ونیوه.
ته مې ونیولې.
خو د سا څنډه وښویده او تابان هم نږدې وه چې وغورځي. په همدې وخت سوخ راغی او هغه یې وژغوره. خو دا چې د هغه لپاره د دوی ټولو وزن زیات و نو هغه هم په غورځېدو شو. بالاخره سورټاک او یوول هغوی را ونیول او ټول یې پورته کش کړل. ټول ډېر خوشحاله وو او قاشوغه یې هېره کړې وه. بټار ولې چې قاشوغه په ځمکه پرته ده. په هماغه ورځ بټار خپل ټول ملګري د سیند غاړې ته راټول کړل. هغه قاشوغه یې په لاس کې ونیوه.
زموږ ملګرتیا له دې څخه ډېره ښه ده.
او بیا یې په سیند کې وغورځوله. هغوی ټول یو ځل بیا یو له بل سره ملګري شول. قاشوغه یې له یاده وویستله.
خو هغوی پوه نه شول چې قاشوغه د څه لپاره کارول کېږي.
هو همداسې، او هغوی پکې سکې نه ول.
ښه کیسه وه، خو زه د غولک لپاره کاسۍ نه لرم.
او زه هم د خپلې ملکې لپاره کوم تاج نه لرم. کومې ملکې لپاره؟ مشران وایي چېرته چې مجسمې ته خطر ور پیښ وي هلته کومه مجسمه مه جوړوئ. راځئ چې بیا یې جوړ کړو.
شهرزاد، خو باتار ته څه ور پیښ شول؟
هو، کله چې هغه قاشوغی سیند ته ګزاره کړه، نو هغه او ملګري یې بیرته کور ته لاړل. او بیا بټاریا و پنجه په ځمکه ولیده.
دیتا وګورئ، خو دا څه دي؟
زه لیدلی شم.
دا دا ما پیدا کړی.
دا هم د یو زرو یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
چاری سمول بغوړی د خپل رات ټپات یا کزار شکنا آئے زب ټپات یا کزار شکنا اے تو وطن دا وی ورکا زویا